سلامونه ورځ مو په خیر. په افغانستان کې وخت د ماخوستن 9 بجې شوې. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. ناپیژندل شوي وسلوالو بریدګرو په پکتیا ولایت کې د نیک محمد ترابي په نوم د حقاني شبکې یو مهم قومندان وژلی دی. سرچینو ویلي چې بریدګر بېګا شپه د برمل ولسوالۍ په نوراباد کلي کې په ترابي باندې ډزې کړې او هغه یې ځای پر ځای وژلی. راپورونو کې راغلي چې د حقاني شبکې د دغه قومندان مړی نن د انګورو اډې له لارې وزیرستان ته وړل شوی. د طالبانو حکومت او امنیتي چارواکو لا د حقاني شبکې د دغه قومندان د وجنې په تړاو څه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم په ګڼو بریدونو کې د طالبانو یو شمېر جګپوړي قومندانان وژل شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن دوشنبه خبر ورکړی چې د ننګرهار ولایت د کوس کونړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 4 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شول. باختر خبري اژانس دا خبر پر خپلې ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او سمندري څپو له امله په اوبو کې ډوبه شوې ده. د روان کال د وځه په میاش کې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې په ورته پیخه کې غنو کسانو ته مرګ ژوبله وخته و. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي د جمعې په ورځ په کوس کونړ ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو لامل 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمیر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې ته راوختو وروسته د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي وو. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قومندان وایي چې په دغه ولایت کې د نجونو د یوې لیسې د سوځولو په تور یې 3 تنه نیولې دي. راپورونه وایي چې تېره شپه د پنجشیر ولایت د مرکز بازارک په پارنده سیمه کې د بیبي امنې د نجونو د لیسې په ودانۍ کې ور ولګېد. په پنجشیر کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان عبیدالله عقاب نن رسنیو ته په استول شوي یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې تړاو یې د لیسې د ساتونکو په ګډون 3 تنه مشکوک کسان هم نیولې دي. سره لدې چې عقاب ویلي چې اطفایه په وخت د پیښې ځای ته رسېدلې او ور یې وژلی، خو ویل کېږي چې د بیبي امنې لیسې ځینې ټولګي او د تدریس مواد زیانمن شوي دي. عقاب په عین حال کې ویلي چې د لیسې چوکیدار د ښوونکو په غوښتنه د مچیو ځالې ته ور اچولی او چې ور کنټرول نه وتلی ټول مکتب یې سوځولی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له 6 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو تر نامعلومې مودې بندیز لګولی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونوي پر تورخم دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل ګډوالو له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل تړل دي. داغه په خبره په دې سبب کې پر دې لار دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالر وو، نو هغه اوس 400 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی دی. د تیرا راجګل کډوالو د روان 2024 کال د اگست له 6 راهیسې د جمرود په بیګاړۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لاره په تک راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي مشر وټاکي. قاسم دا خبر نن دوشنبه په یو بیان کې کړي او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. د حزب الله مرستیال شیخ نعیم قاسم په خپل نننی بیان کې وویل چې د دوی مشر حسن نصر الله او نور نور کسان تیره جمعه د بیروت په زاهیه سیمه کې وژل شوی. حسن نصر الله له سبان د درې او لهسیزو راهیسې د حزب الله مشري په غاړه درلوده. حزب الله د لبنان له نیابتي ډلو ده چې 2 واره یې له اسرائیلو سره جګړه کړې ده. او د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن دا خبر ورکړ چې په کونړ او د افغانستان په ځینو نور ولسوالیو کې سخت سیلابونه او ورښتونه شوي دي. قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زفرشته سحاق د طاهر روشان په همکاري هرکلی کوم. وړاندې په دې خبرونه کې به را سره واورئ چې افغان نجونې پر زده کړو بندیز بشري ناورین بولي او له نړیوالو غواړي چې دې برخې ته پام وکړي.
ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه، له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخا یو لوی ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشري ناورین ده.
په ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته
او بیګا ټول شپه جنگ وړر کوي، شدید جنگ او خلک ټول به زیزه شو د کورونا، یعنی مالونه ډیر زیات، غواګانی بيزي دا ټول لګیدلې دي، مړي شوې دي.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو وضعیت او ورته وضعیت تاندېښنه
او په یو ډیر بد وضعیت سره ایتانی ته یو دوش په حال ته وضعیت را سره ډیر خراب کا او داسې وضعیت را سره کو غندي کې یو لوی جرم هم کړی.
دا اور تنور راپورونه د نړۍ په اړه راپورونه وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلی ورزو راپورونه ته د نړیوالو زکړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي دغه سازمان په دې لټه کې دی چې پر افغان نجونو بندیزونه د جنسیتي اپارټایټ په توګه په رسمیت وپیژني. ګردن براون دغه راست پر افغان نجونو د زکړو بندیز د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي له مسلمانو هیوادونو بیا وغوښتل چې افغانستان کې د نجونو او ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره متحد شي. نورحال فیروزی زینا
د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي په افغانستان کې د انجونو د زده کړو ځپل په ښکارا ډول په جنسیتي اپارټایټ بدل سوای. ګوردن براون په هغه خبری غونډه کې چې ویډیو یې د دغه سازمان پر یوټیوب پرون یک شنبه د سپتمبر په 9 خبره شوی وویل د دغه سازمان حقوقي کمیټه به احتمالا په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په خپل ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټایټ پیژندنې په اړه پریکړه وکړي.
There will be a meeting of the United Nations Legal Committee in October. It will be looking at this definition of gender apartheid.
په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د حقوقي کمیټې یو غونډه کیږي او د جنسیتي اپارټایټ پر تعریف په کار کوي. خو زه ډیر ډاډه یم هغه څه چې اوس یې خلک په افغانستان کې ګوري، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په جنو په تیر بیا په ځوانو جنو محدودیتونه پړی ریدو دي او دوی اوس په واټونو کې په آزاد عالم محرم پرته نشي ګرځېدای. په دولتي بنسټونو کې دنده نشي اخیستای او آن په عموم کې دا خبري حق نه لري. نو دا په روحانه داسې ځپل دي چې د جنسیتي اپارټایټ کې وبانه ده.
ګورډن براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې بولي او وایي چې دا هم د جنسیتي اپارټایټ په لبانه ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي د مسلمانو هیوادونو په ګډون له ټولو سازمانونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې بندیزونو د دوام او د دوی د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله کچه پراخ خبرګونونه راپارولې دي. پرون یک شنبه د سپتمبر 9 د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د زر تر زره تبعیضي بندیزونه لري کړي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بیرحم ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله سي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه لزده کړو لري یو شمېر نجونې وایي ورځ بلې ته د ژوند ستونزې ډېریږي. د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتانه چې د 11 ټولګي زده کوونکي و ازادي رادیو ته وویل
دا خټيره چې ته خبره ده چې باید تنچونو مکتبونه پونتونه خلاصې ځکه زموږ راتلونکي نسل به سواد پاتې کیږي.
د کابل ښار اوسیدونکو شابانه پوپلزی چې بیا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ د دریم سمستر محصل او وایي
دا هم د دوام پیدا کوي نو دا ډیره لوی ستونزه زه جوړېدلې شي. ته دې یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه وه، له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخا یو لوی ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشري ناورین ده چې د یو هیواد نیم قشر دی مکمل له ټولنې محوه کیږي، محدودیږي دی
او لحد سنه دی برخی کیږي خدای دی وکړي چې زری مخاوني ولسی او داستونزه زر تر زره حل شي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د یاد چارواکي د څرګندونو او د غونجونو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو ګڼ بنسټونه د اسلامي همکارۍ سازمان او د ښځو د حقونو فعالان وایي طالبان له اسلامه غلط تعبیر لري.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اوري. لا ننګرهار ولایت سیمه ای سرچینې وای چې په گوشتي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وقفه ای ډول نښته روانه ده. دا نښته د تیرې شنبې ورځې راهیسې پیل شوې. د سیمې یو اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته ویل چې نښته ډیره سخته او زوروره ده. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې په دې نښته کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د سیمې ډیری کورنۍ د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوې دي. نور حال لا په دې سپوږمۍ اورو.
د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د رواني اونۍ د سیشن بیل ماخام راهیسې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتې د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وقفه ای ډول لا هم روانې دي. د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې سیمه ییزو سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو ته پاکستانی ځواکونو اجازه ورنکړه هغه موټر ته چې د ترکانو او سلالا په سیمه کې لغره څخه خویدلې و نږدې شي. د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې ډیورن کرخې ته څیرمه یو آئینی شاید د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه دومره شدیده وه چې له امله یې د دې سیمې ډیری کورنۍ خپل کورونه پریښي دي. دا ادعا کوي چې په دې نښتو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
او بیګا ټول شپه جنگو ډیر کوي شدید جنگو خلک ټول به زیز شو د کورونا یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی بيزي دا ټول لګیدلې دیمړي شوی دي خلک ډیر زیات به کور شوی. بیګا ټول شپه جنگو خپلی د خیره په قرار دی اوس جنگ نشته، خو دغه د جنگ په حالاتو کې اوس سویم چې یو کس دغه شي شوی دی مړ دی.
خو د افغانستان یو شمیر کورنیو رسنیو په دې نښتو کې د 2 طالب وسلوالو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ننګرهار د گوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شبیر میوان د ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
پرون او بل پرون دلته گوشتي کې سرحدي سیمه کې د طالبانو او پاکستان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. موسم ځای ځای ډزې دي نه سوال کېږي. دلته طالبانو په څیر ژوند چې پاکستاني لوري پرې ډزې شوې، نو نږدې نه موږ ته معلومات نشته چې طالبان به لري یا نه. خو جګړه روانه
هڅه مو وکړه چې د دې جګړې د نورو جزئیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د ننګرهار د امنیت ریاست او د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ هم په نیمروز ولایت کې د وریښمو په لار کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. خو سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې دغه لاره د تخنیکي ستونزې له امله د 2 ساعتونو لپاره تړل شوې وه او بیرته د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا یو افغان ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې یو اونۍ وړاندې هم د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ په بند غلام خان کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، چې له دې وړاندې هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې 2 ځله د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر نښتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل 3 میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 13 میاشتو کې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ دیارلس نښتې شوې دي.
د سیاسي چارو شنونکو خیبر هوشمند کورنۍ وایي چې هغه د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له لورې نیول شوی او دوی یې تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نه لري. د نوموړي د نیول کېدو لامل لا څرګند نه دی، خو د کورنۍ په وینا یې هوشمند په رسنیو کې د افغانانو له حقونو دفاع کوله. نور جزئیات له عبد سپوږمۍ.
په افغانستان کې د سیاسي چارو د تحلیلګر خیبر هوشمند کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی دی. د خیبر هوشمند تره صادق خان نن د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې خیبر هوشمند د تیرې سېشنبه راهیسې د سپتمبر په 24مه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د نوموړي د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند، خو ترې صادق خان وایي چې هغه په رسنیو کې په ډېره څرګند ډول د افغانانو له حقونو دفاع کوله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ملي تفکر خاوند او همیشه د افغانستان په رسنیو کې په ملي یووالي ټینګار درلود او همیشه د هیوادوالو د حقوقو څخه دفاع کوله. تیرې سه‌شنبه په ورځ مقابل کې د وسلوالو لخوانی ول شوی او تر اوسه په حق لا هیڅ معلومات نشته. اله دا چې د خاغلی هوشمند په پیدا کېدو کې موږ سره مرسته وکړي.
خاغلی هوشمند ته یو بل نږدې کس ادعا کوي چې نوموړي ته د بیلابیلو کسانو لخوا اختارونه ورکړل شوي وو چې په پایله کې د تیرې سېشن به ورځې راهیسې لا دره کړی، خو دا چې هغه ته چا اختارونه ورکړي په دې اړه یې څه ونه ویل. د هوشمند نیول په تیرې یوه اونۍ کې په کابل کې د سیاسي چارو د تحلیلګرو د نیول کېدو دریم اقدام دی چې ترسره کیږي. د دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د مخکینی ولسی جرګې د غړي شاپور حسنزی د نیولو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. دغه راز له دې وړاندې د جاوید کوهستاني د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نوموړی تیره پنځشنبه د کابل د سرای شمالي په سیمه کې نیولای دی. د جاوید کوهستاني نیول کېدلو خبرګونونه هم راپارولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه ویلي چې جاوید کوهستاني د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور په افغانستان کې اوسېده. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي چې بیان ازادي د هر وګړي حق ده. دوی وایي د سیاسي مبصرینو په پټه بندي کول د بشر د حقونو خلاف کړنه ده. کني ولې په هر دلیل وي محاکمه یې باید ښکاره او علني وي. له دې ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
د بیان ازادي د انسانانو منل سوی حق دی. د هر هیواد د قوانینو سره سم د نظر څرګندول او پر هغه باندې بحث کول د رسنیو د کارکونکو او د نورو لخوا څخه دا باید ورته درناوی وشي. په افغانستان کې شرایط خاص دي، د خاصو قوانینو په نه موجودیت کې محدودیتونه موجود دي، وزه سوي دي. د مبصرینو تحلیل کونکو نیول فکر کوم چې دا د حاکمیت په ګټه خبره نه ده. زموږ هیله دا ده چې د دغه نیولو پر ځای باندې د دغه افراد او اشخاص سره د لیدنې پر وخت باندې د دوی د اصلاح غوښتنه وسی، او بیا کني ولکېږي محکمه یې باید علني عادلانه د نړیوالو او د افغانستان د موجوده اصول او قوانینو په چوکاټ کې وي. په پټه توګه باندې د چا منل او د هغه د زندانی کېدو نه منل زه فکر کوم چې دا نننی چارواکي باید پوسی چې دا د دوی د پاره ګټوره خبره نه ده.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته جواب ورنکړ.
دا اوتریش د کډوالو زد خیار خی افراطی ګوند پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د شمیر شویو رایو په اساس د هربرت ګیګل په مشرۍ دغه ګوند نږدې 10% رایې خپل کړي. له دې سره سره دا ګوند اړ دی چې د حکومت د جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. په همدې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی را کوي.
د شمیرل شو رایو لمخې د اتریش کې اړخي افراطي د ازادۍ ګوند د 29.9% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړي مقام کې دی. د اتریش د اوسني صدر اعظم کارل نهامر په مشرۍ د خلکو ګوند د 6.3% رایو په ګټلو سره دویم ځای لري. سوشل ډیموکرات ګوند هم د 6.5% رایو په ترلاسه کولو په دریم ځای کې دی. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې د اتریش په انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند لومړی مقام ګټلی دی. له دې سره سره دا ګوند ممکن راتلونکی حکومت جوړ نه کړی شي، ځکه اړ دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نورو اکثرو ګوندونو وارد مخه له ښي اړخي افراطي ګوند سره د کار لیوالتیا نه ده ښولې. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ازادۍ ګوند مخالفین د اتریش پلازمینه ویانا کې واټونو ته ووتل او د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د ازادۍ ګوند پلویان هم په جلا جلا توګه په واټونو کې راټول شوي وو او خوښي یې کوله. د ازادۍ ګوند مشر او د اتریش د کورنۍ چارو پخوانی وزیر هربرت کیکل د پایلو تر اعلان وروسته وویل د اتریش په مخې یو نوی باب پرانیست.
موږ د یو نوي فصل پر مخ ور پرانیست. موږ واقعا اوس د اتریش په تاریخ کې د نوی باب په ګډه لیکو. موږ دا فکر بنسټیز کړ چې اول خلک دي، بیا صدر اعظم.
دا پایلې د اتریش په سیاسي ډګر کې د پام وړ بدلون په ګوته کوي. د ازادۍ ګوند په لګیانو د پام وړ وده د اوسني حکومت د پالیسیو په وړاندې د خلکو د یوې مهمې برخې ناخوښي ښیي او سخت دریځو ښي اړخو د لوړ انفلاسیون په اوکراین کې د جګړې او د کووید ناروغۍ اړوند د رای ورکوونکو له دې ناخوښۍ ګټه پورته کړې. د هیارخی افراطی ګوند مشر هربرت کیکل په خپل ټاکنیز کمپاین کې د نابللو کډوالو د بیرته ستنولو شعار ورکاو. کیکل همدارنګه د سرحدونو د سخت کنټرول او د یو بیړني قانون لمخې د پناه د حق د ځنډولو په اړه ټینګار کړی. د هغه ګوند پر روسیې د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتونکی دی او اوکراین ته د لویدیځوالو په پوځي مرستو سختنی وکړي. اوسنی صدر اعظم او د خلکو د ګوند مشر کارل نهامر خپل پلویانو ته په وینا کې ویل ګوند یې د خپل سیال ازادۍ ګوند په وړاندې بایللی ده. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې هیارخی افراطی ګوندونه مخترغلی. دا میاشت د جرمنی د کډوالو زد ای اف دی الټرناتیو ګوند هم ګڼې رایې وګټلې. تر دې مخکې هالند کې د ګیرت ویلدرز په مشرۍ هی اړخي ګوند بریا خپل کړه. په جون میاشت کې د اروپا پارلمان هم د اکثرو هی اړخو ګوندونو غړو لار پیدا کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خرغلی زمونږ غک لا ازادي رادیو نه او ری ازادي رادیو وسلر وشتا په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ورزو د خبرونې نور راپورونه ته ل ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ ل چټکوالي سره هم حال په ټولنیزو رسنیو کې ل ایران په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړي په نامه کمپاین پیل شوې ده. دغه کمپاین یو تنظیمون کې نن دوشنبه د سپتمبر 10 ل ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه کمپاین موخه ل ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو مخنیوي یاد کړ. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته وښی
ل ایران څخه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی. د هغه کمپاین او هشټګ نوم دی چې ل ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی. دا کمپاین په روسیو کې د مدني او بشري حقوقو د فعالانو، خبريالانو او د یو شمیر پخوانیو پوځیانو په نوښت پیل شوی دی. هغه ویل دی لارې پر ټولو غک کوي چې ل ایران د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. دغه کمپاین یو تنظیمون کې او په ایران کې مشت افغان کډواله هدیه صاحبزاده په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
افغانستان جای امن
با. افغانستان د هغوی لپاره چې د طالبانو د ګواښونو له کبله ایران ته راتښتېدلې خوندي نه دی. موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ټولو خلکو او فعالینو غواړو چې د افغان کډوالو لپاره غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له ایران د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو لمخې په ورځنی ډول نږدې 3000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. په ایران کې مش ډیره افغان کډوالو په کراتو دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه هم کړي دي. په ایران کې مش په خوانی افغان پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبل نوم پر راپور کې یاد شي له پیل شوی کمپاین د هرکلی ترڅنګ دا کوي چې ځینی ملګری له ایران تر شړلو وروسته د طالبانو لولوري نیول او د زورونی سربیره ځینی آن وژل شوی هم دي.
متاسفانه شاهد چندین
لبد مرغ موږ د داسې پیښې شاهدان وو چې کډوال پوځیان له دې ځایه وشړل شول چې کله وطن ته ولاړل هلته زنداني شکنجه او ووژل شول. دا یو نیک اقدام دی چې په ایران کې دننه اړوند بنسټونه او نړیوال دې مسلې ته جدي پام وکړي. کنه له هغې پرته د زرګونو افغان پوځیانو ژوند چې په ایران کې دي او اسناد نه لري له ګواښ سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر اسکندر مومینی د ایران ټلویزیون له خبر شبکې سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې نور په دغه هیواد کې د افغان کډوالو زغمل سخت دی او په لومړي ګام کې به د ایران د بې اسنادو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړي.
داسې برنامه تر لاس لاندې لرو چې په یوه دم نه بلکې له ګډوډې پرته او په منظم ډول او د مناسب مهالویش له مخې هغوی چې په غیر قانوني توګه ایران ته راغلي بیرته ستانه شي او دغه لړۍ به تیزه شي.
له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي و چې غواړي تر راتلونکو شپږو میاشتو شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له هیواده وباسي. د هغو معلوماتو له مخې چې یوه میاشت وړاندې په ایران کې د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په پاڼه کې خپاره شوي وو، دا مهال 8.3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 2 2 1 2 1.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان او د افغان کډوالو مدافع وکیلان د پاکستان په زندانونو د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي لکوم ځانګړي جرم پرته د اسنادو د نه لرلو په پلمه د افغان کډوالو زنداني کول د انساني اصولو خلاف کړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو له ډلې چیر ډان او ورځپاڼې دا هغې د پېښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د غلطه میشت یو شمیر افغانان او د افغان کډوالو ځینې مدافع وکیلان وایي چې د نړیوالو قوانینو له مخې باید د افغانانو حقونه خوندي شي. افغان کډوال کریم الله چې له یونیسیار سره ځان ثبت کړی وایي په پیښور کې د یوې مړۍ روزي د پیدا کولو لپاره په یو دوکان کې کار کوي او تازه پولیسو په دې پلمه چې قانوني اسناد نه لري دوه شپې زنداني کړی دی.
دکان کې هم چې پولیس راغلل او اسناد رانه وغوښتل، د یونیسیار کارت مې ورته وښود او هغه ونه مانه او په یو ډیر بد وضعیت سره یې تاڼې ته یو. دوه شپې هلته هم وضعیت یې راسره ډیر خراب کاوه، داسې وضعیت یې راسره کوو ګندې کې یو لوی جرم یې کړی، وضعیت ډیر خراب و هلته په تاڼه کې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د پېښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. پاکستانی ډان ورځپاڼې پرون یک شنبه د سپتمبر 9 راپور له مخې ویلي چې د لسګونو افغان ماشومان له افغانستان څخه پر تورخم د راتګ پر مهال د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي دي. ورسپانې همداراز دی وسیمیز قاضی انعام الله وزیر چې له یو پلاوي سره تازه د پیښور له مرکزی زندانه لیدنه کړې، له قوله دغه ماشومانو چې شمیرې 15 تر رسیدي وضعیت د اندېښنې وړ بللې او ژر تر ژره افغانستان ته پرستنولو ټینګار کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ به وایي که څه هم د پیښور په زندان کې د بندي افغان ماشومانو د ستنولو پریکړه شوې، خو له کوم جرم پرته زندانونو کې د افغان کډوالو اچول د انساني حقوقو خلاف کړنه ده.
مونږ دا ورته وایو چې دا خو عادي خلک دي او پوره من خلک دي، دلته خپل کار او کاروبار کوي. دا خلک چې مطلب په جیلونو کې ساتل دا یو د انساني حقوقو خلاف کار دی. دا هغه څه جرم نه کړی او بیا د کریمینل په شان هغه څوک ډیل کی، نو دا باید د دې افغانانو سره نه وشي. د کډوالو حقوق باید په پاکستان کې محفوظ کړل شي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د مشرتابه پلاوی غړي میوند عالمی افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د مونږ ماشومان په جیل کې یا په زندان کې دا به زه فکر کوم ډېره بې انصافي. زه د محترم پاکستان د دولت نه د حکومت نه د خلکو نه دا تقاضا لرم چې په دې حق له مونږ سره همکاري وکاندي. چنانده ملل متحد د دفترونه د یونیسیار نه زه تقاضا لرم چې په دې حق له د مونږ د ماشومانو مشکلات را حل کړي، د مونږ د افغانانو مشکلات را حل کړي.
که څام کرش میرې نشته چې دا مهال څومره افغان ماشومان د پاکستان په زندانونو کې دي. خوړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 6000 افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د یادونې ده چې پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړه.